اولس تلرويشت دواسو یو
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په مزار شریف ښار کې نن پر یو بس د چاودنې په پیښه کې لږ تر لږه شپږ کسان ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیت قمندانۍ ویان آصف وزیری تایید کړی چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیری په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات شي. همدارز نن ماسپخین د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې یوه چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمندانې په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د جلال آباد تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د بشری حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشری حقونو دې ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکي غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې توماس ویست پرون د هند ملي امنیت له سلاکار لمرستیال سلاکار وکرم مصری او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنیو وایي ښاغلي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو هرکلی وکړ. جاپان په افغانستان کې د بشری مرستو له پروژو سره د 1.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان د مرستو کچه 315 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لنجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل چې دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یوه ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري چې په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای شوي دي. او اوکراین ته څیرمه د روسیې د کورسک سیمې یوه هوایي اډه نن د یوې بې پیلوټه الوتکې په وسیله په نښه شوه چې په نتیجه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. د دې سیمې والي رومان ستارویت نن پر خپله ټلګرام پانه د دې پیښې خبر ورکړ، خو ویل چې تلفات نه لري او اور هم وژل شوی دی. نوموړي ونه ویل چې د پیښې مسؤول څوک دی، خو روسي چارواکو د روسیې په خاوره کې د بې پیلوټه الوتکو په مخکینیو حملو کې اوکراین ګرم بللی و.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم به اندازه‌ای نیستن که بخواهند قالین خریداری کنن.
په کابل کې د یو قالین جوړولو د شرکت د مسؤلې میرمنې غږ مو واورېده چې
افغانی قالین وبی. د دې په وینا د قالینو جوړول ساده کار نه دی. خځیش په ورځ یو کبی د ماشومان له روزلو او د کور له کارونو سره د قالینو اوبدلو کارګاته نستی بی. د مټو سترګو اورمیک او ملا درد زغمی خواڅه کوي چې کورنۍ ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو په بیاجلی واکمنې دو سره ګڼو میرمنو خپلې دندې په داسې حال کې له لاسه ورکړي چې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ ګټلو لپاره نارینه نه لري. دوی وایي د اوږدو جګړو له امله یې د کورنۍ سړي مړه شوي، معلول شوي او یا هم د طالبانو په راتګ سره یې دندې له لاسه ورکړي، په کور ناست دي. میرمن ناجیه چې د بانو نژاند په شرکت کې قالین اوبي له خپل ژوند نه راته وایي:
موږ په ډېرې خواري باندې دا غالۍ جوړوو، لاسونه مو خوش سي، خو ډېر په زحمت اوږي مو خوږي. خو بیا هم په یوه میاشت کې موږ شپږ متره غالۍ جوړولی سو. ډېر سخت کار دی، مشکل کار دی، خو موږ په دې خاطر کوو چې خپل کورنۍ ته خدمت وکړو، یو څه برابر کړو خپل کورنۍ ته یوسو. خو بیا هم زموږ غالۍ ته باید توجه وسي، موږ ته باید توجه وسي.
د غالۍ اوبدلو دې شرکت ته داسې میرمنې هم راغلي چې له ځان سره یې د مجبوریت له وجې خپلې نیمچا ځوانې لونه هم راوستلې دي. نجیبه وایي چې د غریبۍ او بې وزلۍ له امله لونه لزان سره د غالۍ او وبدلو ترولی.
دختره کوین د مطلب نه رافته عزیز تقریزی بعد ما کلی سر قالین است، کمرش درد ورت، شمایش خیره شده. دختران 14 ساله 12 ساله
لونه میز مونږ د بده ورځی له واجی خوندیت نه دیتللی. ټول غالۍ وبی، ملای درد کوي، سترګې خیره شوې دي. هر یوې 14 کلنه، 12 کلنه او 10 کلنه ده. ټول خوندیت نه دی. د ام دی غالۍ او د ګرد له واجی ډیر ټخیږي. د سهار له 15 بجو نه کار پیلو، د ماخام تر 2 بجو دلدیو. خپل می د سالنډي ناروغي لرم، هیڅ خبر نشم کولای. کومې پیسې چې د غالۍ په اوبدلو کې لاس ترځي، کله چې د کور کرایه ورنور کړو، اولادونو ته می څنګه پاتې کیږي او نه خوړو ته د پیسې رسیږي.
کرای خانه همیشه د زی قیمتي نه د سر جان اولادای مرسنه، د غذایش مرسنه.
قدریه چې نور میرمنو ته د غالۍ اوبدل ورزده کوي، وایي چې دا کار په ماشومتوب کې زده کړی و. بیا دا چې د دې لپاره سخت و، پریخی و، دولتي دنده سره رسوله. خو کله چې طالبانو په کور کې نه ولا، بیرته د غالۍ کار پیل کړ.
بعد از اینکه طالب آمدن، شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد دیگه. آید
روز سلغه چی طالبان رغل میرم بیکار شو، ټول کورنۍ مو بیکار شو، بلکوم آید مونه درلوده چې ژوند مخکې ور باندې یوسو. بیا دلته د موږ لپاره د غالۍ اوبدلو دستګاه جوړه شوه. کابو یو کال کېږي چې دلته کار کوو او د غالۍ اوبدلو له لارې چې کوم مزد اخلو، د کورنۍ ضرورت لکه وړه، وریجې، غوړي، چای، بوره او داسې نور ور باندې اخلو. په تیر نظام کې هم خوارو او غریبو خلکو دومره پیسې ګټلې چې هغه ورځنی خرڅ او مصرف به یې کېده. اکثره کورنۍ سپما نه لري چې په سخت وخت کې مصرف کړي. بیا چې طالبان راغلل، هغه د ورځني لګښت پیسې هم را باندې بندې شوې. اوس مجبوره چې خپله روغتیا له ګواښ سره مخ کړو، خو ځان او د کورنۍ خلک له لوږې څخه وژغورو. د همدې لپاره چې خپل ژوند مخکې یوسو، راغلي یو دلته کار کوو.
امو زندگی خدا پیش ببریم، ما اینجا کار میکنیم.
نرگس هم په همدې شرکت کې افغاني قالینې جوړوي. په دې نظر ده چې د قالینو جوړولو کار سخت دی، خو بیا هم له خپله کاره راضي ده. نوموړي وایي چې که د هم دومره کار زمینه هم نه وای ورته برابره شوې، نو بچي وږي پاتې کېدل.
کار مشکل است، ما مجبور هستیم که به این کار ادامه بدیم. تا
سخت کار دی، خو مجبور یو چې د کار ته دوام ورکړو تر څو مو کورنۍ وږي پاتې نشي. شپه ورځ د غالۍ اوبدلو ته ناست یو. زه د سترګو او ملا په درد اخته کړیم، په ډېرې سختۍ سره یې وبم. مخکې مې په یو دفتر کې کار کاوه، دومره معاش راکاوه چې ګزاره ورباندې کېدله. خو کله چې طالبان راغلل، هغه دفتر بند شو. درې میاشتې بیکاره وم. څه مې چې پسنداز کړي و خلاص شول. بیا مې د کالیو ګنډل پیل کړل. خپلوانو او ګاونډیانو ته به مې چې کالي وګنډل پیسې نه راکولې، ځکه له هغو سره هم نه وې، کارونه یې ورنه اخیستي وو. بیا مجبوره شوم چې دلته دې شرکت ته راشم او غالۍ وبم. د دې لپاره مو د غالۍ اوبدلو باندې پیل وکړ تر څو یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو.
په او خاطر شروع کړم تا کې اکلو منونه حلال پیدا کړم.
بانو نژند قالین اوبدلو شرکت مسئول سودابه نژند وایي چې دوی د قالین اوبدلو په شرکت کې له 200 څخه زیاتو میرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړې ده.
ما یک شرکت تولیدی قالین داریم که بیش از 100 زنان مصروفه.
موږ د قالینو د تولیدولو شرکت لرو چې له 200 څخه زیاتو میرمنو ته مو پکې د کار کولو زمینه برابره کړې ده. تاسو پیږی چې اوس په افغانستان کې ډیر شمیر میرمنې بیکاره شوې دي، نو له همدې وجې نه خیاطۍ، دست دوزی او قالین اوبدلو ته مخه کړې. د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو پام قالین جوړولو او په لاس ګنډلو ته ډیر شوی دی.
توجه زنها به قالین و به کارهای دستبافی زیادتر شده.
در قالین و در جوړول لپاره د خامو مواد و برابرول هم آسان کار ندی. در مواد یو اوږده پروسه باید بشپړه کړي، بیا د قالین و اوبدلو ته چمتو کیږي. اغلی سودا بینمو پوښتلی چې د قالین و در جوړول ضروری شن څه رقم برابروي او بیا یې په څومره وخت کې جوړوي؟
مواد قالین ما خود ما تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن، زن هاستن.
ده قالین و مواد مقبل برابره و پشم اخلو، بیا میرمنی غوت رنگ برکبی. ده قالین و عبدال وقت ده قالین په اندازه پوری اره لری. مثلا یو نیم متره ماور قالین په یو میشت که و بو. زکا تارونه دیر نازک وی، خو که قزاقی نقش وی او تاری هم لکس دبل وی، بیا شپاگ متره قالین په یو میشت که جوره بو.
کرک باشه باز او قالین میشه که تا در ظرف یک ماه قالین 6 متر ما بندازیم.
سودا و نژند ده قالین و قیمت هم رتوایی.
خب قالین های ابریشم ما را ما تا 120 دلار هم به متری به.
ابریشمی قالین متر به 140 دلار هم خرڅه بو. خو قزاقی قالین یعنی قزاقی نقش چه پکی عبدل شوی وی متر په 100 دلار دی. مرینوس قالین چی دی؟ موگی متر په 80 دلار آتیا دلار خرڅه بو.
نه مرینوس ما به 70 دلار و 80 دلار به فروش میرسند.
سودابه نجانس خمود ده قالینو ده بازار پاک لهم پختل. نوموړی په ډیر ناهیلی سره ویل چې تولیدات ډیر لرو خو بازار نشورته پیدا کولای.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم.
موږ تولیدات ډیر لرو خو په افغانستان کې خرڅلاو اصلا نشته، ځکه چې د خلکو اقتصادي حالت خراب دی. دوی نشي کولای چې افغاني قالینې واخلي. موږ ماور، ابریشم او مرینوس قالین و بو. په دې هیله چې د قالینو جوړولو صنعت پرمختګ وکړي او موږ وکولای شو چې ډېرې ښځې په کار وګبارو او دوی خودکفا کړو.
تا بتوانیم که زنان د یي قسمت خودکفا بسازیم.
اغلی نژند نموده هم پوښتلی چې دوی خپله تر دې دمه افغاني قالینو ته د بازار پیدا کولو لپاره څه کړي دي. نوموړی هغه اته ورځنی نندارتون یاد کړ چې دوی خپلو قالینو ته د بازار موندنې لپاره ګډون پکې کړی و.
ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که
موږ هم یو غرفه درلودله، د قالین غرفه وه. هلته موږ خپلې قالینې ننداری ته وړاندې کړې. انجونې او میرمنې راغلې وې. زموږ کار یې وستای په دې هیله چې دا ډول نندارتونونه نور هم جوړ شي، تر څو ښځې او انجونې په دې وتوانېږي چې په هوساینې سره له دې نندارتونونو څخه لیدنه وکړي او فعالیت وکړي.
بزار شوه و زنان و دختران بتانند که به راحتی بتانند از نمایشگاه دیدن کنند و فعالیت کنند.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې د دې وړتیا لري چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا ونه نه خبرونه تربیه خی چاره.
ازادي رادیو پر لندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوی
او 1980 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو ریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو دا ونه د بشري حقوقو په تړاو باندې بحث درو ده چې بشري حقوقونه څه معنی او څه تاریخ چلري، همدارنګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې راسره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست. اصولي صاحب، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته، او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوق بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوق بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي، کله چې په دنیا کې سترګې غړوي، نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه د دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي، د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایو، د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کو. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړي نو ښه به وي.
ګورئ، که چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کاله مخکې، کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په هغو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادی. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو، د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود و. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي، نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو، اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې ته راګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیه رامنځته کیږي چې 10 مادې لري چې په مختلفو مواردو او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي. چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیدي، او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1440 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1422 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی و.
اصولي صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورینکو ته وایي چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د هغو ارزښت او اهمیت مطالعه کړو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي. او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او د نړۍ تر مابین اکثریت حل پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوق نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق په ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت کې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول، نو سوات سره کول څه مخکې کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه کله چې موږ ګورو هغه جهاني شمول دي. ټول نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټول نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري. او بل غیر قابل سلب، یعنی د سلب وړ نه دي، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دي، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو، که بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا زیات ارزښت اهمیت څخه برخمن او برخوردار
دی. اصول صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوځو بعض موضوعاتو ته اتحادی پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي. خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او له ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوق په نړیوال اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دي، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنې بدون دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلی وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایل دی، وایي تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. نسا په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقرې په 109 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک به بل ژوند وانه اخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنوریدونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي همدارنګ مدني فعال خبرې واورېدې. نو دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاده او بریالي اوسئ.
ظلم نہ بس مهربان شراب یا رستا یا رستا دے مخبورات دیم تے پرتا باندی یا رستا دے مخبورا دیم تے پرتا باندی شہدا دیم تے پرتا باندی